مشال ریډیو د نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه د پښتونخوا کې د مسپخین یو بجه شوې ده. زه شاهین بونیری ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. خوړمبی د منور شانه د دې وخت خبرونه
اول د خبرونو سرټکی د پی ای ای د غورزیدل اجازه د وجل شو کسانو اسلام آباد ته منتقلی او د شناخت عمل روان دی. نېټو وای افغان ځواکونه په میړانه د خپل هیواد دفاع کوي. شام او روس د ډزبندۍ وړاندې زیارت کړي او د حلب خار نیولو ژمنه یې کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد قامي هوایی کمپنۍ یا پی آی ای د جاز لویدلو په پیښه کې سوار ټول 8 کسان وژل شوي، چې پکې 2 سوارلۍ، 15 تنه د جاز کارکونکي او یو د پی آی ای انجینیر شامل دي. دا جاز 13 ورځ له چترال اسلام آباد ته د پرواز پر مهال د بټاباد په حویل یا سیمه کې د حادثې ښکار شوی، چې پکې د چارواکو په وینا د وژل شوو 15 کسانو پیژندګلو شوی او نور د ډی این ای ټیسټ لپاره اسلام آباد ته وړل کیږي. په وژل شوو کې درې بهرنیان هم شامل دي. هلته تیر ماښام د اسلام آباد په هوایي ډګر یوې خبري غونډې ته د پی آی ای چیرمین احمد سیګل وویل،
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ہماری ہیومن ایرر کی کوئی گنجائش
نہیں. دیوائی زما په خیال په دې پیخه کې انساني غلطي نخکاری، خو بیا هم د وجوهات او معلومولو لپاره به تحقیقات کیږي، چې پکې به د حیوانات بیلابیل ادارې برخه اخته او د هغې نه پس به مونږ ویل شو چې دا پیخه ولې او څنګه رامنځته شوه. په وجل شو کسانو کې مشهور سندرغاړی او ناتخوان جنید جمشید هم شامل دي. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو په اړه په سینټ کې بحث روان دی. د دې نه وړاندې په قومي اسمبلی کې هم په دې اړه بحث شوی دی. له کورمینا د سینټ غړي سجاد حسین توري 13 ورځ مشال ډېړي ته وویل چې د وفاقي حکومت په ریپورت کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې دي.
دیکھیے وہ بڑے بڑے مسئلے تھا کہ ایگزیکٹو پاور بچا سے رہی دم مسئلے ورکی ہوئی تھی باندھ بس کی گی نور دارا فورٹ بالکل یا منسی ہوئے لچیرہ دا 75% دا جمہوریت طرف زی دارا فورٹ سے کم دے جوڑ کھڑے دے وہ بقیا مسئلے دی 5 منصوبہ دے ترقیتی کرنو تو دی باندھ مزید کول غاڑی سینٹ کی سدی باندھ بس وشی.
د یادونه ده چې د قبایلی سیمو د آئینی او قانوني اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم یو کمیټه ټاکلې ده. د کمیټې د ټولو قبایلی سیمو له دورو وروسته خپل سفارشات وزیر اعظم او پارلیمان ته وړاندې کړې دي. 13 ورځ د پاکستان سپریم کورټ وفاقي حکومت ته امر وکړ چې د راتلونکي کال د مارچ 15 به په هیواد کې سرشمیرنه یا مردم شماری کوي. په دې حقله د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ پرون مشال لري تو ویل، په کار دي چې د سپریم کورټ دا امر عملی شي، ځکه چې د مردم شماری نه کېدل له وجې په دې هیواد کې پښتانه تر ټولو ډیر متاثر کیږي.
ټول پښتون کام چې خیبر پښتونخوا ده، که منځنۍ پښتونخوا پاټا ده، که جنوبي پښتونخوا ده، که په پنجاب او سندھ او کشمیر کې چیرې پښتانه دي، په گلگت کې دي، دا پښتون ټول د صفا مدو شماري ته تیار دی. کمیشن جوړې مو ته تیار دی، پښتون د اقوام متحده زر انتظام یې کې مو ته تیار دی، د فوج زر انتظام یې کې مو ته تیار دی.
په پاکستان کې ورستۍ مردم شماري په 1990 کال کې شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان حکومت د نېټو د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس مثبت وباله او ویل چې په دې کې د افغان ملي ځواکونو وړتیاوې ستایل شوې دي. د نېټو مشر یانس سټولټنبرګ پرون د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن وباله، خو افغان ځواکونه یې په دې وستایل چې زړور جنګیږي. هلته د افغانستان لپاره د نېټو د غوس ماموریت مشر جنرال جان نیکلسن 13 ورځ په براسلز کې مشال ریډیو ته وویل،
Despite a very difficult year, what we've seen is that the Taliban wanted
ډېر سخت کال سربېره مشبینو چې طالبان ونتوانېدل چې د افغانستان یو شهر هم ونیسي، او دا ځکه چې افغان ځواکونو دا شهرونه وساتل. له دریو دوه برخې ولس په هغو سیمو کې اوسي چې د حکومت تر واک لاندې دي. نو زموږ ارزونه دا ده چې طالبان د افغانستان تر لسو په لږ خاوره واک لري.
د نېټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دغه دوه ورځنۍ غونډه پرون په برسلز کې پای ته ورسېده. شام او روس د ډزبندۍ وړاندیزونه رد کړي او د خار بیرته نیولو ژمنه یې کړې ده. تیره ورځ د شام او روس مشرانو د یاغي ځواکونو او غربي قوتونو لخوا د ډزبندۍ غوښتنې رد کړې او د حلب خار بیرته نیولو لپاره یې خپل عملیات لا نور سیوا کړل چې د دوی په اند پکې به بریالي کیږي او دا به په دغه هیواد کې د روانې شپږکلنې جګړې رخ بدل کړي. د شام ولسمشر بشار الاسد د رسنیو سره په خبرو کې د آزادو سرچینو او خبري ادارو د هغو رپورټونو تایید کړي چې وایي شامي ځواکونه حلب خار په مکمله توګه تر خپل کنټرول لاندې راوستلو ته نږدې شوي دي. یاد خار له کلونو راهیسې د یاغیانو په ولکه کې پاتې شوی دی. د ناتو مشر یینز سټولټنبرګ په ماسکو تر هغه د سفارتي فشار او بندیزونو جاري ساتلو غوښتنه کړې چې روس د یوکرين په ختیز کې روانې شخړې د ختمولو لپاره د 2015 کال د فروری د لوزنامې احترام ونکړي. تیر ورځ په برسلز کې د ناتو او یوکرين د خارجه چارو له وزیرانو سره د ملاقات وروسته نوموړي وویل په داسې حال کې چې د یوکرين په ختیز کې لا هم حالات خراب دي، نړیوال ورورولي دی په روس د خپل ځمواريو منلو لپاره فشار جاري وساتي. د سټولټنبرګ دا وینا په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا له ماسکو سره د ډیرو خو تعلقاتو او روغې جوړې په اړه اندېښنې او شکونه څرګندول کیږي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا له ایران سره د اټومي لوزنامې د ختمولو د ژمنې له ویرې نه بغیر تیره ورځ تهران او شیل کمپنۍ په ایران کې له دریو لویو مرکزونو څخه د ګیس او تیلو ایستلو لوزنامه لاسلیک کړه. د ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تیر کال ترسره شوې نړیواله لوزنامه غربي کمپنیو له تهران سره د کاروبار بحالولو اجازه ورکوي. له دې لوزنامې نه پاس شیل د ګیس او تیلو تر ټولو لویه کمپنۍ ده چې واپس یې له ایران سره روزګار شروع کړو. دا اتر دې د ماده مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نظم خبریال عرفت انجم د کنسیو بایو موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپیا غستل کیږي او په 100 روپیا دیش پیسې خرڅیږي. یو ریال په 25 روپیا 55 پیسې او په 28 روپیا 75 پیسې. یو درهم په یو کم 1.5 روپیا دیش پیسې او په یو کم 1.5 روپیا 55 پیسې. یو پاوند په 1.5 روپیا 80 پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپیا دیش پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.45 روپیا او په 1.45 روپیا 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 75 پیسې او په 1 روپیا 25 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریالونه غستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 شپږ ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په کوئټا، بنو او پېښور کې به موسم خشک او یخ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې زیات نه زیات 25 او کم نه کم 26 او په کوئټا کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 3 وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال هم اورید. زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اورید. د پی ای په لویدری الوتکه کې سواره 8 کسان وژل شوي دي. یو عینی شاهد وای
د انسانانو لاشونو هغه په خپل سرګ باندې د ډډ باډي مطلب د ډډ باډي د چې چا خبره چا لاس ته هغه په ځکه واچلو په خپل صدرونو کې.
بلوچ ملت پال وای بلوچستان کې حالت د سرشمیرنې لپاره جوړ نه دي، خو بیا پښتانه سیاستوال څه دریز لري.
کمیشن جوړې موږ ته تیار دی. پښتون د اسوا متحده زر انتظام یې کې موږ ته تیار دی. د فوج زر انتظام یې کې موږ ته تیار دی. بغیر فوج کې موږ ته تیار دی. بانه بنتی نه د پنجابۍ کې نه د بلوچ کې.
د حقونو دفاع کوونکي وایي په پاکستان او افغانستان دواړو کې د میرمنو پر ضد تشدد ډیر شوی دی.
قانون کار نه اغېستل کیږي او کمی جرګي جوړې شوې نه هغه کې چې مکلم کتلې د خپل خلاف پکې فیصله شوې ده.
زمونږ ولیزا خبرونه تاند هلی به مورید تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمګړو به موضوع ته د خیبر پښتونخوا له چترالا اسلام آباد ته د رواني پاکستاني الوتکې د لویدو په پیښه کې سپاره ټول کسان وژل شوی دي. د الوتکې د لویدو لامل لا هم په رسمي توګه نه دی پټاګه شوی. چارواکي وایي چې په الوتکې کې د نومیالي پاکستاني تبلیغي مشر جنید جمشید په ګډون ځنې بهرني هم سپاره وو. رابعه اکرم خان په دغړه نور تفصیل راکړي.
د پاکستان کامی هوائی جہاز ادارہ پی آئی وائی چې تیر ورځ د ایبټ آباد په حویلیا کې پریوتې جہاز کې ټول مسافران مړه شوي دي. په دې جہاز کې 48 کسان سواره وو چې پکې د عملی 500 کسان او د پی آئی یو انجینئر هم وو. په دې مسافرانو کې درې غیر ملکیان او مذهبي سکالر او پخوانی سندرغاړي جنید جمشید او خزی هم وو. د پی آئی تر مخه چې د جہاز بیک باکس هم ترلاسه شوی دی د سنه به چې معلومات حاصلوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې په ایبټ آباد کې د ایوب میډیکل د انتظامیه ډیپټي ډایریکټر جمیل اکبر اوویل چې د 500 کسانو شناخت بغیر د ډی این ای ټیسټ وشو او د نور جسدونو په ډی این ای ټیسټ په اسلام آباد کې کیږي. دوه جسدونه نه سوځېدل جسدونه او د ځینې کسانو د بدن برخې ترلاسه شوې دي.
صبح تقریبا 7 بجې سارے اټاپسیس کا فارغ
ہوئے. دی وای نن سحر مونږ د ټولو جسدونو د طبي معاینې نه فارغ شوو. ټول شپه مونږ اومده کار کې بوخت وو. د 500 کسانو شناخت بغیر د ډی این ای ټیسټ وشو ځکه چې دغه د جیبونو نه شناختی کارتونه اسناد او دا شان یو تن چې حاجی نواز نمیدو دغه د خراب شوی موبایل نه مونږ سیم ترلاسه کړو.
موبایل ویل ټوټه
بلخواتیر شپنا وخت مطبوعاتو سره په خبرو کې د پی آئی چیئرمین اعظم سهګل وینا و چې په دې پیښه کې انساني غلطي نشي کېدی. د جهاز یو انجن کار پریښی و. اعظم سهګل په وینا چې دا جهاز کال 2005 کې جوړ شوی و او په هماغه کال کې پی آئی کې شامل شوی و او پی آئی نه دا توقع نه دی لرل پکار چې خراب جهازونه به استعمالوي. دوه چې د پیښې په باقاعده تحقیقات کیږي او په دې کې نړیوالې ادارې به هم کومک کوي.
تقریبا 4 بجې کې قریب یا 4:15 کې قریب کنٹرول ٹاور میں اطلاع آئی کہ ایک جہاز کا انجن جو ہے
دته په وینا د سلورو او په واندې سلور بجو شاخوا کنټرول ټاور ته د اطلاع راغله چې د جهاز یو انجن خراب شو او بیا یو سولم هو پس اطلاع د جهاز نه راغله چې پایلټ د پریشانی کال ټاور ته ورکړو او بیا یو دم جهاز د ریډار نه غایب شو او موږ ته شاخوا 40 منټه د پاسه د اطلاع ترلاسه شو چې په غر لوګي ښکاری.
همي یې اطلاع ملي کې کوئی سائټینګ ہوئی ہے دھواں نظر آیا ہے پہاڑ میں.
تیر ماخام د پیخه په ځای موجود یو تن سرور خان مشال ریډیو ته ویلی وو
د انسانانو لاشونو هغه په خپل سرګ باندې د ډډ باډي مته د ډډ باډي د چې چا خبر چالاس ته هغه په صدا کې واچل په خپل صدرول کې او په لکن کې خو د چکم زمونه کې
یا د دې چې دا جهاز تیر ورځ درې نیمه بچي د چترال نه روان شو او په باندې سلور بجو شاخ وای رابطه ریډار سره مونکته شوی و. د پی آی تر مخه چې د جهاز پایلټ کیپټن سالی جنجو و 12 غنټي د جهاز چلولو تجربه لرله.
د خیبر پختونخوا د ایبټ آباد د ریسکیو یو یو دو دوا ضلع افسر غیور مشتاق وایي چې د پی آی جهاز پریوتو نه پس وړومبی ریسکیو یو یو دو دوا وا چې رسېدلې وه او هلته امدادي هلې ځلې پیل کړې وې. د ویلي دي پیښه په غر شوې وه نو مشینري وړلو کې ورته مشکلات وو. غیور مشتاق په وینا چې اپریشن تېره شپه 2 بجې مکمل شوی دی. د نوموړي سره زمونږ همکاري رابع اکرم خان خبرې کړې دي.
خیور صاحب دا راته وایي چې 13 ورځ کله حادثه را پیښه شوه نو تاسو څه وخت هلته ورسېدی او تاسو څه ولیدل هلته؟
زمونږ کنټرول ته کال راغلی و 4:30 باندې مازیګر کې. 5:40 پورې مونږ انسیډنټ پلیس ته رسېدلی و ځکه چې زمونږ ټیم به موو کېدو د ایبټ آباد نه حویلیا ته اور حویلیا کې داسې ایزی اسپاٹ نو بیا به تاسو باقاعده په غر کې په واک باندې برتلې. مونږ ټولو کې اول زمونږ ریسکیو 1122 ټیم چې دی غلط کې رسیدلو چې مونږ ورسیدلو نو هر طرف ته اور لګیدلو او د بچ کېدو په کې د لایف ایس چانس نه ښکاري. دو خیر اگې نو پس چې بیا مونږ په ریسکیو اپریشن سٹارټ کو دا زه دې زیات چې دی هکټیک شانتي کې زه نو مونږ ایزیلی ورته اپروچ نشو کولای. اگې باوجود مونږ ټول باډی سی دی هغه مونږ روباسل د شپې 2 بجو پورې
او دره تو وای د جسدونه چې یو یا کمړی وو دا سلامت وو کنه؟
نه بالکل د دې شناخت کول ډیر زیات ګرانو. اکثر په کې چې کوم باډیز وو هغه په پی سی اس کې وو هغه په مطلب دوه ځای شوی وو او ډیر زیات سوځېدلی مو بالکل نه پیژنګلو قابل نو. یو قسم په کې یو باډی په کې داسې نه و چې هغه په اسانه باندې پیژندلی شوی و. هغه به بیا مونږ را یو ځای کول او هغه هم د صدر کې اچول ځکه چې د اکثر په کې داسې مړی او چې داغي شناخت بالکل ګران باندې کې د لاسم ټیکټ او خپم ټیکټ ونو ډېر په بد حال باندې.
او الته کې تاسو صحیح خلکو نه تپوس کړي وو چې جا څنګه غي ولې دو سوو سیوي
چې کوم مقامي خلکو اغي اول وی چې دا جهاز اول د آبادی طرف تر روانو نو بیا ول پایلټ چې دی هغه ول مخ بدل کو او په جهاز شاته ځای کې اور اوم لګیدلو او دا څخه ښکارېدل چې انجن یې آف وو. نو سر ټیکنیکل پرابلم ورته په لار کې راغلی دی
خو دی پائلٹ بیا کمال دا کړی دی چې د آبادین اجازه خوا کړی دی او غر ته ولا مخ کړی دی. نو دا بالکل د غر په شوکه باندې جاز لګېدلی دی او دا غي نه پس د دوو غرونو په منځ کې بالکل دا جاز پروت و اور ټول چې کوم مړی وو هغه اوم بسره اوم په یو ځای کې زیات تر دا مړی چې هغه پراتو چې کوم ځای کې دا مین د جاز تو مین کیسا پرتا وا دا سے آپریشن سرا عدد چیو خو دے آپریشن کے منگ کا خاص کر لگ پکی دا مشکل ہو چی دا بلکل دا غر دا پاس ہو او ال تکی زمونگا چی کم ایکوکمنٹ تے اغا یو سل دیر زیاد منگ تا گران کار ہو دا غیر باوجود بیا چی کم منگ سرا پورٹیبل ایکوکمنٹ تے چی کم منگا لاس کے کیری کولی شو اغے اغا منگا یو سل اور پاگے پا چھو باندی منگا خوال آپریشن کمپلیٹ کو دیر زرم کمپلیٹ کو.
په پاکستان کې د پی ای د الوتکې رالویدنه په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د چترال نه اسلام آباد ته راتلونکي د پی ای په الوتکې په پیښه کې د تیر وختونو سندرغاړی او اوس د تبلیغي جماعت یو مشر جنید جمشید هم شامل و. جنید جمشید د کراچۍ اوسیدونکي او د پیښې په لحاظ انجینیر و. د تیم په لسیزه کې د موسیقي خپل بینډ جوړ کړی و خو په 2004 کال کې سندرې ویل پریښودي وو. د تبلیغي جماعت سره ملګری شوی وو. دغه د ژوند په اړه د کراچۍ نه محمد عمران نور معلومات راکړي.
جنید جمشید په 1964 میلادي کال د ستمبر په 3 نیټه په کراچۍ ښار کې زیږیدلی وو. د لاهور د انجینیرینګ پوهنتون نه د ماسټرۍ سند ترلاسه کړی وو او وروسته یې د پاکستان په هوایي ځواکونو کې د انجینیر په توګه د سمودې پورې دنده هم کړې. د کاروان میگزین په ویبپاڼه د نوموړي سره په 2012 کې شوې یوه مرکه کې لیکلی شوی چې د هغه مور د هند اتر پردیش سیمې سره تعلق درلود او پلار یې د پاکستان په هوایي ځواکونو کې افسر وو. جنید جمشید په کال 1983 کې د موسیقي په میدان کې قدم کېښودو او د لاهور په انجینیرینګ پوهنتون کې د سبق ویلو پر مهال یې هم د پېښور او اسلام آباد په پوهنتونونو کې یو شمیر د موسیقي په دستورو کې سندرې وویلې. نوموړي په 1986 کې د نورو ملګرو سره په ګډه د موسیقي خپل ډله یا بینډ د وایټل ساينس په نوم جوړ کړه او هم د دې بینډ نه د هغه تر ټولو مشهور سندره دل دل پاکستان یې په 1988 کې وویل چې تر دې دمه د هغه پیژندګلو ګڼل کیږي. په 1999 کې جنید جمشید د دغه ډلې نه بیل شو او یوازې سندرې ویل پیل کړه. په کال 2004 کې جنید جمشید د تبلیغي جماعت د مشر طارق جمیل سره اړیکې جوړې شوې چې وروسته یې هغه په رسمي توګه د موسیقي دنیا ته په مخه خو ویل او په مکمل توګه ځان د تبلیغ لپاره وقف کو. جنید جمشید د جامو د روزګار په میدان کې هم لویه نامه لرله او هغه خپل د جوړو شو جامو کاروبار له د جے جے نامه ورکړه کوم ته چې نن سبا جے ټکه یا جے ډاٹ ویل کیږي. نوموړي سندرو پر خدو رسو ناتونه ویل پیل کړه او د هغه ناتونه هم د پاکستان بیلابیل ټولنو ډیر خوښ کړل چې مشهور ناتی محمد کاروزا قریب آ رہا ہے گنل کی گی.
اے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
جنید جمشید بعد روزے پہ میاش کی دا پاکستان پہ شخصی ٹی وی ایر وائی کی دا ملگری کوربہ پہ حیث ہم گڑن کو او 13 مودہ کی پہ کراچے کی وجل شوی نامتو قوال امجد صابری سر پہ شریک بھائی صوفیانہ کلامونا او ناتو نویل. 25 کلن جنید جمشید تا پہ 2009 میلادی کال کی دا پاکستانی حکومت لاڑخا دا ملک سلورم علوی تمغا یعنی تمغا امتیاز ورکڑے شوی وا. محمد عمران, مشال ریڈیو, کراچے.
مشال راډیو, ستاسو په خوخه, ستاسو په جبه.
د پاکستان وفاقي حکومت ستره محکمه ته ویلي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې به په ملک کې سرشمیرنه ترسره کړي. هو, په ځانګړې توګه په بلوچستان کې په دې اړه اختلاف دی. بلوچ ګوندونه او پښتون ملت پال ګوندونه بیلابیل دریځونه لري. په دغه اړه بوریوال کاکړ راپور راکړي.
د پاکستان وفاقي حکومت د چهارشنبې په ورځ سترې محکمې ته باور ورکړی چې د راتلونکي 2019 کال د مارچ له 15 به په ملک کې سرشمیرنه یا مردم شماری کوي. مرکزی حکومت د دې خبرې پخلای له هغه وروسته کړی چې سترې محکمې په ملک کې د سرشمیرنې نه کېدو په اړه په خپل سرګام پورته کړ او له حکومت یې ځواب وغوښت. د پاکستان مرستیال لوی څارنوال د حکومت لخوا سترې محکمې ته وویل چې د 2019 کال د مارچ له 15 به تر مئی میاشتې په ملکي سرشمیرنه ترسره شي. خو بلوس ملت پال گندونه وای چې اوس مهال په بلوچستان کې حالات د دې وړ نه دي چې هلته مردم شماری وسی. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مخکښ ډاکټر جهانزیب جمالدینی مشال رادیو ته وویل چې دوی د یو شمیر لاملونو له کبله اوس د سرشمیرنې مخالف دي.
یو خو په بلوچستان کې یاغیتوب دی او په ځینو سیمو کې د امنیت نشتوالي له کبله سرشمیرنه نشي کېدی. دویم له ډیری بوګټي مري اواران او یو شمیر نورو سیمو خلکو کډې کړې دي. دریمه خبره د افغان کډوالو ده او ځینې ګوندونه غواړي چې افغان کډوال دلته ثبت کړي. او څلورمه خبره دا ده چې په بلوچ میشتو سیمو کې په سمه توګه د کورونو رجسټریشن نه دی شوی.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ او سینیټر حافظ حمدالله وای یو خو د دوی ګوند ژر تر ژره او په کلکه په ټول ملک د سرشمیرنې غوښتنه کوي او بل دا دلیل ردوي چې حالات د سرشمیرنې ترسره کولو لپاره وړ نه دي.
څوک دا وایي چې د بلوچستان حالات د دې وړ نه دي چې مردم شفارت کې وشنه. بیا خو 2014 کې انتخابات پکې کېدو حالات صحیح وو. بیا د هغه بعد بلدیاتي او ښاري انتخابات کېدو حالات صحیح وو. نن چې مردم شماري دي بیا څوک دا وایي چې حالات ور د دې نه دي چې مردم شماري وشي.
ډاکټر جانزیب جمالدینی د پښتنو ګوندونو ته په اشاره وویل ځینې ګوندونه غواړي چې په صوبه کې بلوچ په اقلیت د بدلولو لپاره په صوبه کې میشت افغان کډوال هم دلته ثبت کړي. حافظ حمدالله وویل نه دلته د افغان کډوالو د ثبتولو هڅه کیږي او نه هم د دوی ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله د دې په حق کې ده. د واکمن پښتونخوا ملي او ګوند مخکښ او سینیټر عثمان خان کاکړ وای پښتانه په بلوچستان کې د خپل اکثریت ثابتولو لپاره دې ته هیڅ اړتیا نه لري چې افغان کډوال دلته ثبت کړي. د عثمان خان کاکړ په وینا پښتانه په بلوچستان کې تر بلوڅو زیات دي او دا به د ده په وینا شفافه او بې طرفه سرشمیرنه هم په ډاګه کړي. نوموړي وویل چې دوی له مرکزي حکومت غواړي چې ژر تر ژره په بلوچستان او ټول پاکستان کې مردم شماري وکړي.
ټول پښتون کام که خیبر پښتونخوا ده که منځنۍ پښتونخوا پاټا ده که جنوبي پښتونخوا ده که په پنجاب او سند او کشمیر کې چیرې پښتانه دي په ګلګت کې دي دا پښتون ټول د سفا مردم شماري ته تیار دي. کمیشن جوړې موږ ته تیار دي. پښتون د اقوام متحده زړه انتظام کې موږ ته تیار دي. د فوج زړه انتظام کې موږ ته تیار دي. بغیر فوج کې موږ ته تیار دي. باندې بنتي نه بیا پنجابۍ کې نه بیا بلوچ کې.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د اساسي قانون له مخې باید هر لس کال وروسته په ټول ملکي سرشمیرنه وسی خو له تیرو 13 کلونو راهیسې دا مردم شماري نه ده ترسره شوې.
دا مشال ریډیو ده.
د ټول نړۍ په سر په پاکستان او افغانستان کې هم پر خزو د تشدد خلاف په دیاله په ټولنه کې د پوهې پیدا کولو مبارزه شپاړه سورزه لمانځل کیږي. په دغه اړه باندې تفصیل فرخنده اسد راکړي.
د پنجاب د ملتان یو ضلعي عدالت د دسمبر په 15مه د ټولنیزو رسنیو له لارې مشهور شوی کندیل بلوچ ته وجنې مقدمې اورېدنه پیل کړې ده. د کندیل ورور دا منلی چې هغه خپل خور د روان کال په جولای میاشت کې د غیرت په نوم ووجله. په روان کال کې په ایبټ آباد کې یوه 14 کلنه امرین پردي وجل شوه چې د خپلې ملګرې سره د خوښۍ په واده کولو کې مرسته کړې وه. هغه بیا د وژل کېدو وروسته وسوځول شوه. د پاکستان مطبوعات لیکي د هغې د وجنې فیصله یو ځایي جرګې په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو یو کارکونکي وګما فیروز وای نامنۍ او ټولنیزو مسلو تر ټولو زیات د ښځو ژوند اغیزمن کړي.
قانون کار نه اغیستلی کېږي او کمی جرګې جوړې شوې نو هغه کې مکلم کتلی دي د ښځو خلاف پکې فیصله شوې ده. زیات خو د دې وجنه خو بیا چې د نامنۍ حالاتو ته وګورو هغې نه چې څومره سړی افیکټ شوی د هغې په دویم دریم ګنا چې دي هغه ښځې متاثره شوي دي.
وګما فیروز وایي بدامنۍ نه یوازې په خیبر پښتونخوا فاټا کې د ښځو ژوند متاثره کړی دی بلکې په ګاونډي هیواد افغانستان کې هم جګړو تر هر چا زیاتې ښځې ځپلې دي. د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیشن د ختیځو څلورو ولایتونو د سیمه ییز دفتر مشره صابرینا حمیدي وایي د پخوا په نسبت اوس پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې
تاوتریخوالی البته
کمواله هم راغلی دی، لکه مثلا اجباری ودونه دي، د ماشومتوب د پړاو ودونه دي، د تعلیم د حق نه ممانعت دی یا د کار نه د حق نه ممانعت دی. تیرو کلونو په پرتله باندې دغه کچه راټیټه شوې ده. یو سب د ارقامو دی چې سب د ارقامو د دې لپاره لوړ شوی دی چې خلکو پوهاوی هم پیدا کړی دی، خلکو معلومات حاصل کړي دي.
هیومن رایټس واچ په خپل یو رپورټ کې وایي کله چې سږ کال طالبانو د افغانستان په ځینو سیمو کې کنټرول ترلاسه کړ، نو هلته یې د ښځو په دفترونو حملې وکړې او دوی ته یې د بهر نه راوتو دړکې هم ورکړې. په کابل کې د ښځو د حقونو یوه فعاله ساحره شریف وایي په افغان ټولنه کې ښځه نن هم د کړاو ډک ژوند تېروي.
مکتب ته اجازه نه ورکول، کار ته کول ته اجازه نه ورکول، یعنی نور حقوق چې په شرعي لحاظ او په افغانستان کې بیا سخي قانون یا د نورو مدني قوانینو خو رد کړي، هغه حقوق چې ښځو ته ورکړل شوي دي هغې هغه ښځو ته نه ورکول. د دې تر څنګ نور مشکلات هم شته په افغانستان کې.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی انجینیر عبدالغفار وایي که څه هم پر ښځو د تشدد خلاف قانون پارلمان نه دی منظور کړی، خو دوی د داسې پیښو د مخنیوي لپاره پوره ګامونه پورته کوي.
ښځو د تشدد د ښځو د خشونت مقابل کې ډېر لوی اگر چې دا قانون تر اوسه پورې د پارلمنټ نه پاس شوی نه دی، ولیکن په تقنیني فرمان په شکل باندې ډېر قوي قانون دی چې په ډېر کم جرم باندې هغه یو څوک چې د ښځو مقابله کې تشدد کوي نو هغه په ډېر کم تشدد باندې هغه
د 2015 کال د مارچ میاشت کې په کابل کې د فرخوندې ملکزاده وژنې په دغه هیواد کې یو ځل بیا دا بحث پیل کړ چې باید پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره پوره قانون سازي وشي.
د فرخنده اسد راپور مورده اوس قبایلی سیمو ترازو چته چې د حکومتي اصلاحاتو په اړه په سنټ کې بحث روان دي. په دغه موضوع زمونږ همکار ګل ایاز د سنټر سجاد حسین توري سره خبرې کړې دي. دا خبره وو
دا رپورٹ راغلو، دا رپورٹ خه رپورٹ دی چې یو دوه وړي وړي مسلې شته چې ایگزیکټیو پاورز بچا سره د مسلې ورکی وی دي باندې به بس کیږي. نور دا رپورٹ بالکل یا مونسی ویل چې را 75% دا جمهوریت طرف زی دا رپورٹ څنګه دی جوړ کړی دی. او بخیا مسلې دی 5 سال منصوبه ده ترقیتی کرونو په دې باندې مزید کول غاړي سینټ کې سدي باندې بحث وشي. او دا بس دوره فکر دی چې دی منطقي انجام دور سبیاو کې اخر کې سبیا د مسلې رانه شي چې پیچیدګان په کې رانه شي پکې سره زم کیږي یا څه کول غاړي اف سی آر ختمول غاړي نه ریپلیسمنٹ یو قانون ور کول غاړي هغه هغه نه بغیر کارخونه چلیږي. نمو دا وایي چې کنستټیوشن پاکستان حکومت اینده دا پکړ دی په ایجنسیانو باندې نه پېژل عمل شي.
توري صاحب کدار ته وایي چې د سنټ چیرمن رضا ربانی هم خپل اندېښنې اصلاحاتو په اړه چې کوم بحث کړي دی هغه کې خودلې وي کاغذ را سره لګي شریک کړي.
هغه خو خپل یو سوچ دی، جمهوری سوچ لري. هغه په جمهوری سوچ باندې د ټولو پارټیانو د ټولو سینیٹ کمیٹی جوڑا کڑی وا حالان کی کمیٹی بار ممبران باندھے کنسٹیٹیوٹ کی گی اغی وا اینی کمیٹی جوڑا کا سینیٹ ایز اے ہول یبکی واخستو سوال دی کی ټول سٹیک ہولڈرز کا کمی سیاسی پارٹیاں نے ټولې پکی شریکی مشترکی او غو تجویز را کی او غو تجویز پر رشنے کی بمو مخکې سفر کو نو ان شاء الله مو بیا دغه مخکې د بو بیا اډاپټ کوي دا رپورت او سینټ به یو بل شکل کې دا کمی سمره تستی.
سجاد تاسو په نظر باندې کوم بحث اوس روان دي؟ زیاتره خودي کې د حکومتي کوم کمیټې کوم سفارشات وغي تر مخه داده چې قبایلی سیمې دي په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شي، نو د پارلمان د سینټ چې کوم غړي دي هغه زیاتره سوای چې آیا دا عمده سي په کار ده کنه؟
پارلمان کې اصل کې سچونه اړوي لکه خپل سچونه خو مخ خپل څه ده کنه صدا وایو صدا بالکل ریلې په شکل کې دا چینج شي باقي پکې کې پکې څه جوړ شي او ټیک شو تر کېتی کرونه ویلې ریلې لول وصلې فاره تر کېتی کرونه پکار دي انفراستراکچر پکار دی د دې پر ډېر بجټ پکار دی. نو به سره دا مخ کې دا ودا شي و 30% دوی ان اف سی ورډ نو ورکول غاړي او 3% په ځای باندې مو ته دا ریکوست کړي چې دا 6% پي صدا ډبل شي. نو دا تر کېتی کرونه 5 سال کې نه نه ودا ایجنسیانه به د سوبې لول باندې اپګریډ شي او یو انفرمټیز برا شي ایجوکیشن به مضبوط شي هیلپ به مضبوط شي او د بیسک فنډامنٹل رائټس حکم دي دا به بحال شي جوډیشری د لړ شي او دی باندې چا اعتراض نشته ټول پارلمنټری رسپتې باندې به تفکیک دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 11,300 او 15,000 شپېته کیلو هرتز اوریدل شي.
اوردن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدون کې دا د منور شانه د دې وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو رسترته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکی وړاندې.
د پی آی ای د سورلویو جاز غورځېدلو پیښه کې د وجل شو کسانو د لاشونو د شناخت عمل روان دی. پاکستانی چارواکي وایي د هیواد قومي هوایی لیکي یا پی آی ای د جاز لویدلو پیښه کې سواره ټول اته سلویخ کسان وجل شوي چې پکې دوه سلویخ سورلۍ پنځه تنه د جاز کارکونکي او یو د پی آی ای انجینیر شامل دی. دا جاز تیره ورځ له چترال اسلام آباد ته د پرواز پر مهال د بټ آباد په حویلیا سیمه کې د حادثې ښکار شو. تیره ورځ د پاکستان سپریم کورټ وفاقي حکومت ته امر وکړ چې د راتلونکي کال د مارچ له 15مې به په هیواد کې سرشمیرنه یا مردم شماری کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چارواکي وایي په کار دي چې د سپریم کورټ دا امر عملي شي ځکه چې د مردم شماری نه کېدلو له وجې په دې هیواد کې پښتانه تر ټولو ډیر متاثره کیږي. افغان حکومت د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس مثبت وواله او ویل چې په دې کې د افغان ملي ځواکونو ورتیاوي استایل شوې دي. د ناتو مشر یانس سټولټنبرګ پرون د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن وباله خو افغان ځواکونه یې په دې وستایل چې زړور جنګیږي. شام او روس د ډزبندې وړاندیزونه رد کړي او د حلب خار بیرته نیولو ژمنه یې کړې ده. تېره ورځ د شام او روس مشرانو د یاغي ځواکونو غربي قوتونو لخوا د ډزبندې غوښتنې رد کړې او د حلب خار بیرته نیولو لپاره خپل عملیات لا نور سیوا کړل. د ناتو مشر یانس سټولټنبرګ په ماسکو تر هغې د سفارتي فشار او بندیزونو جاري ساتلو غوښتنه کړې چې روس د یوکرین په ختیځ کې روانې شخړې د ختمولو لپاره د 2015 کال د فبروري د لوزنامې احترام ونه کړي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا له ایران سره د اټومي لوزنامې د ختمولو د ژمنې له ویرې نه بغیر تیره ورځ تهران او شل کمپنۍ په ایران کې له دریو لویو مرکزونو څخه د ګیس او تیلو ایستلو لوزنامه لاسلیک کړه. د ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تیر کال ترسره شوې نړیواله لوزنامه غربي کمپنۍ ته له تهران سره د کاروبار بحالولو اجازه ورکوي.
مهم خبرونه واورئ. د سترزو اسلام آباد ته چرته چې رفت انجم ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې
ایکسپریس رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د یو غیر ملکی خبری ایجنسی ایف پی ای یو رپورټ انکشاف کړی چې سن صبح کې د یو خاندان تقریبا 50 کسان د صحت محکمه کې په سرکاري چوکو نوکری کوي. د رپورټ تر مخه یو شمیر پکې په یو اسپیتال کې نوکری کوي خو د دې په اړه تصدیق کول پاتې دي او سپریم کورټ به د چهارشنبه ورځ نه د دې کیس په باقاعده توګه اورېدنه کوي. ادارې وایي چې ویل کېږي چې دا بټیانې په 2008 کې شوي او د دې کسانو په هکله ویل کېږي چې دا هم پخپلو کې رشتہ داران دي. صحت محکمې یو غړي د صوبایي صحت محکمې خلاف درخواست ورکړو چې ګوډ کې ضلع کې یو خاندان یو شمیر کسان په دې محکمه کې نوکری کوي. اداري زیاتوي چې په سرکاري محکمو کې د قابلیت پر ځای د مخصوصو ډلو او د باسره سیاسي عناصرو منل شي او په دې محکمو کې هم د کرپشن وایرس په تیزی سره روان دي او د نوکرو ترلاسه کولو لپاره خپل قیمتونه لګولی شي. اداري خلک کوي چې یو عام تن څومره هم قابل وي او د یو نوکرۍ لپاره قابلیت لري خو د داسې سیاسي اثر رسوخ او معافی له وجې ورته سرکاري نوکری نه ملاویږي. خو ضرورت د دې خبره ده چې د پوسټونو له کسان ټاکلو لپاره یو قابل اعتبار او شفاف طریقه پکار ده. مشرق رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت لخوا معاشرتي ناانصافۍ، صنفي تشدد او د حقونو نه محرومي شکایت درج کولو لپاره ټلیفون هیلپ لاین معرفي کول به یو ښه ګام وي خو دا هیلپ لاین مؤثره کولو لپاره به حکومت مؤثره ګامونه هم پورته کول وي. ادارې وایي چې دا وخت ریسکیو یو دوه دوه او په نورو داسې امدادي شکایتي نمبرو غیر ضروري او غیر متعلقه ټلیفونونه راځي او دا خلک د پولیس او د نورو ادارو کسان بغیر د سوجي تنګول غواړي ځکه چې داسې خلکو سره هیڅ احساس نه وي او د سرکاري ادارو سپکاوی کوي. هم د دې په شامنځر کې به دا هیلپ لاین د مؤثر جوړولو ضرورت وي چې دلته رابطه کوونکو ته مشورې، قانوني مرستې او د پولیس لخوا مرستې ورکول د دې د جوړېدو جواز مفید کولی شي. ادارې په وینا چولسته په کار چې هغوی د داسې قسم سهولتونو ذمهوار استعمال کوي ځکه چې د داسې سهولتونو بغیر ذمهواره توګه استعمال نه یوازې په ادارو کې کارکوونکو لپاره پریشانې وجه جوړه شي بلکې ځینې وخت د ټلیفون لاین مصروف راتلو له وجې سبمې 14 یا د 9 روپیو اطلاع په وخت ملاو نه شي او په تصدیق کولو کې وخت زیات لګي. ادارې اخر کوي چې بهتره به دا وي چې دا هیلپ لاین مؤثر کولو لپاره د حکومت سره سره اولس ته خپل برخه چول پکار دي او خپل ذمہواری تر سره کول پکار دي چې دا شاندا هیلپ لاین د فائدې وړو ګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلومیټ مجله لیکي د آسیا زړه وروستۍ کانفرنس دا خبره جوته کړه چې نوې ډیلی او کابل د ترهګرۍ د ختمولو په وړاندې د پاکستان د بې پروایۍ خلاف سره یو شوې دي. نیویارک ټایمز بیا دې خبرې ته کتنه کړې ده چې سعودي عربستان د افغانستان د کشالۍ په هوارولو کې مهم رول لري، ځکه چې د افغانستان تر څنګ پر طالبانو هم اغیز شته. نجیب عامر د دوړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کړي.
د ډیپلومیټ مجلې د هند او افغانستان د اړیکو په اړه یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي دواړو هیوادونو پر پاکستان د فشار اچولو په موخه یو بل ته لاسونه سره ورکړي دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي د پاکستان حکومت باید نه یوازې د تروریستي ډلو خلاف بلکې د هغوی سره د ملاتړ کوونکو، هغوی ته پناه ورکوونکو، د هغوی روزونکو او د هغوی مالي ملاتړ کوونکو خلاف هم پریکنده ګامونه پورته کړي. مودي دا هم ویلي چې له بهره تپل شوې ترهګري او بې ثباتي د افغانستان ټیکاو، امن او سوکالي اغیزمنه کوي. د ډیپلوماټ لیکي دغه خبرو ته په پام سره د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ته خورا ګران و چې په هند کې د پاکستان له دریځه دفاع وکړي. نوموړي په دفاع کې په دې خبره ټینګار کاوه چې د کنټرول پر لیکه د هند سره د پاکستان د تاوتریخوالي باوجود چې هغه د امرتسر په غونډه کې برخه اخلي، نو دا د دې خبرې لوی ثبوت دی چې پاکستان په افغانستان کې سولې تاله والا دی. سرتاج عزیز په اسلام آباد کې پلان شوی د نومبر میاشتې سار کانفرنس پر لغوه کېدو هم خواشینی ښکاره کړه او وی ویل چې دا د سیمه ییزې همکارۍ نه په شا تګ دی. د ډیپلوماټ په اخره کې لیکي د آسیا زړه د وروستي کانفرنس نه یوه خبره واضحه شوه چې نوې ډیلی او کابل د سیمه ییزې ترهګرۍ د ختمولو په لاره کې د پاکستان د بې پروایۍ په وړاندې د هر وخت نه زیات همغږي دي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان په شخړه کې سعودي عربستان مهم او ځانګړی رول لري. دوی پر دواړو خواو اغیز لري. سعودي که څه هم په ښکاره په افغانستان کې د امریکا د میشن ملاتړ کوي، خو په پټه د مذاکراتو لپاره هم ګامونه پورته کړي دي. سعودي عربستان د طالبانو د ملاتړ نه انکار کوي، خو بل پلو طالبانو او نورو سنی ډلو سره پر مالی مرستو سترګې پټې کړي دي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړې
پ اتمنټه د پاسا سلورو بجو
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې هیواد به د پوځي اقداماتو له ډېرې دو سره د دې جوګ نه شي چې د ترهګرۍ جرل وباسي. ولسمشر اوباما دا هم ویلي چې وسلوال به د امریکا لپاره یو پایدار ګواښ نه وي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغاړه راپور خپور کړی دی. انیس اجمل د راپور مهم ټکي وړاندې کړي.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړي چې هیواد به د پوځي اقداماتو ډیرولو سره اونتوانیږي چې ترهګرۍ جړلې لمین سه یوسي. نوموړي پرون په فلوریډا ریاست کې د امریکا په مرکزی پوځي کمانډنې کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه په خپل وروستۍ وینا کې ویل، سره له دې چې د انتظامی القاعده ډله اوس پلاو د اسلامي دولت وسلواله ډلې دفاعي حالت ته راوسته، خو بیا هم د فکر کوي چې ترهګرۍ به پر راتلونکو لونکې د امریکا لپاره د یو ګواښ په توګه پاتې شي. ولسمشر اوباما دا هم وایي چې وسلوال به د امریکا لپاره یو پایدار ګواښ نه وي، خو د ده په خبره د دې لپاره چې وسلوالو د منځني ختیځ شاوخوا کې په ډیرو نورو هیوادونو کې نفوذ کړی دی او په مغرب کې هم پلویان پیدا کړي دي، نو د دوی په وړاندې جګړه داسې نه ښکاري چې په ښکاره بریالیتوب ختم شي. ټاکل شوی اوباما د جنوري په 6 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ چارې رسمن ډونلډ ټرمپ ته پرېږدي. منتخب ولسمشر ټرمپ د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د ولسمشر اوباما په کړنلارې سختی نیوکی کوي. ترامپ د ولسمشر انتخاباتو د کمپین پر مهال د ډیموکریټ ګوند هیلری کلینټن او ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ګډ بنسټ ایښودونکي بللي وو او په هغې یې نیوکې کړې وې چې په 2011 کال کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو په ویستلو سره داسې خلا رامینځته کړه چې داعش ډلې ته د ځای پیدا کېدو او د عراق خاورې د ډېرې برخې د نیول کېدو لپاره موقع ترلاسه شوه. سیړونکي وایي په داسې حال کې چې د امریکا او عراق ځواکونو روان کال په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ځپلو کې پرمختګونه کړي دي، خو وایي د ولسمشر اوباما کړنو په شام کې برعکس نتیجه ورکړې ده.
اسوسیټډ پریس خبریالان امریکایي ولسمشر باراک اوباما په داسې حال کې د خپلې ترهګرۍ ضد کړنلارې دفاع کوي چې نوموړی به واک منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته سپاري. اجانس په دغه اړه باندې راپور لیکلی دی. د راپور مهم ټکی بروال کاکړ وړاندې کړ.
اسوسیټډ پریس خبری اجانس لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د فلوریډا په پوځي مرکز کې د وینا پر مهال د ترهګرۍ پر ضد د خپلې کړنلارې په کلکه دفاع کړې ده. دا اجانس په لیکنه د ولسمشر اوباما اوسنۍ کړنلاره ده چې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا له ځانګړو ځواکونو او ځایي اتحادیانو کار واخلي او هلته د امریکا پراخ پوځي شتون کم وساتي. اجانس د سپینې ماڼۍ له حوالې لیکلي چې دا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ مهمه امنیتي وینا وه چې د فلوریډا په پوځي مرکز کې یې له پوځي مشرانو سره تر لیدو کتو وروسته وکړه. ولسمشر باراک اوباما هلته موجودو 250 پوځیانو ته په وینا کې وویل چې دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې ستاسو سرپرست پاتې شوم. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست ویلي د ولسمشر اوباما پر دې باور و چې په عراق او افغانستان کې د پراخ پوځي شتون برقرار ساتل ممکن نه دی. هغه ویلي چې د ولسمشر باراک اوباما عملي کړې کړنلاره په دې اغیزمنه وه چې امریکا خوندي کړي، لږ امریکایان د خطر په مخ کې وساتي او د امریکایي ولس د ټیکسونو پیسې بچت کړي. خو د اجانس په لیکنه د ولسمشر باراک اوباما کړنلاره په شام کې هغسې نه ده اغیزمنه لکه څنګه چې د فکر کاوه چې د امریکا ملاتړ لرونکي به پر ولسمشر بشار الاسد غالب سي. ریپورت زیاتوي چې په شام کې پر خونړۍ کورنۍ جګړه سربیره داسې ښکاري چې د ولسمشر بشار الاسد واک لا هم مضبوط دی. اسوسیټډ پریس خبری اجانس لیکي چې منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر اوسه په څرګند دا نه دی ویلي چې دی به په شام کې څه کوي. خو د اجانس په لیکنه د هغه ویناو ته په کتو ټولې نښې دا څرګندوي چې هغه به هم په عراق او شام کې د داعش پر ضد پر پوځي لارو چارو تکیه کوونکې کړنلاره غوره کړي. ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي و چې هغه به د داعش پر ضد د جګړې لپاره د پوځ د اړتیا پر موضوع له لوړپوړو پوځي چارواکو سره سلا مشوره کوي. نوموړي ویلي چې په شام کې ولسمشر بشار الاسد له واک لرې کول زموږ لومړیتوب نه دی، بلکې له روس سره له نږدې صفبندي مثبته خبره ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چې
دا ډیره سخت راوړی تیر یا هر څه ته یو
څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د نن تاندې هلي پروګرام کې د سوات خزو د کشیدکاری په اړه معلومات درکو. په سوات کې د دغه کار سره تړلې خزې وایي دوی د خپل روزګار په اړه حکومتي مرستو ته ضرورت لري او باید چې په سیمه کې د دوی د لاسي کار د پرمختګ لپاره کار وشي. د خبرونه فرخنده اسد وړاندې کوي.
پوتان دی اهلی پروگرام کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د سوات خزو د لاسي صنعت په اړه معلومات درکو.
زه په خپل باندې سواتي ټانکه کې کومه تر سواتي ټانکه ډیر زیات مشهور ده، هم په سوات کې مشهور ټانکه، هم بهر ملکونو ته ډیر شهرت ده. کنه
د سواد خزوای باید د دوی د لاسو د کار نمایش لپاره ملي او پروګرامونه جوړ کړل شي.
لکه زمونږ چې په کورونو کې کم کار وکړو په زنانو باندې کنه، او هغه مونږ مارکیټ ته راو کا ګل مونږ وای چې هغه مونږ مخ کې وخایو.
او په سواد کې د درخانه میله په اړه هم معلومات درکو.
چې اول زمونږ ته احساس ده چې زنانو جی په سټال باندې په خپل نمائندګي کړي.
په سواد کې 13 میاشتې خزو د لاسي کارونو په اړه یو میله جوړ شوې و. د درخانه په نوم په دغه میله کې د سواد خزو د کشیدکاری په اړه نه یوازې معلومات ورکړل شو، بلکې مختلف سټالونه هم لګیدل وو چې خزو پکې په خپل د خپلو لاسونو جوړ شوې جامې، شالونه او نور سامانونه خرڅول. د سواد ضلع کونسلر او د دغه میلې یو جوړونکي نسیم اختر وایي دوی کوشش کوي د ملک نورو برخو او بهر نړۍ کې د سیمې د کشیدکاری د امکانات په اړه معلومات ورکړي او ځکه یې دغه میلې نوم هم درخانه کې خوده وو.
اول زموږ ته دا احساس دی چې زنانو جی پستال باندې په خپل نمائندګۍ کړي کې تاسو ګټلې جی د سواد د داسې حالاتو نه تیر شوه دی چې پاغي کې د خزو راوتل خو جی لوی خبره وه. پستال باندې ودرېدل خو لا ډېره مشکله خبره وه. نو شکر دی جی هغه حالات ډېر زیات وسخه دي. زنانو جی میله ولګېدا او زنانو جی پستال باندې په خپل ولاړې دل بر زنانو شرکت کو سین بلوچستان پنجاب خیبر پختونخوا د دې علاقو نه جی زمونږ نمائندګۍ وه. نو دا چې ما په دې باندې دا وکړه او دا هغه کلچر ټچ چې وږي هغه کم چې تاسو جی وایي چې دا درخانی نو دا آدم خان او درخانی خو ریئل خو جی د دوه ستوریا دي په فلمونو کې به خلکو کتلی چې بیسیکلی جی دا وو ډریس چې وو نو هغه فراک او واسکټ او یا زمونږ پښتانه جی په نارینه چې کمی هغه په کپڑو باندې هغه چمک واسکټ او یا مشدی او دا شیزونه نه دغه کې البته مشدی چې کمی کنه جی هغه عزت والا پګړې شي هغه جی په یو ټایم په سری هوارال زمونږ رسوار ټیپیکل دغه چې دی جی هغه شړی دا صادر دی او پکول دی. نو موږ دغه روایت پکې هم واچو بقاعده جی په دې میله کې دغه اساسي مو او دا دم خان چې وږي په کمزې کې ناسو دا د لندن سره یو ایریا دا دوه لته قبرونه دي. د دې درخانه په خبر باندې مې ډېر بازار خېستونه ولاړه ده. د دې سره ډېر بهترین سین بېږي دم خان درخانه ونه نوم خو موږ جی د درخانه کې خو دو خو لکه دوند چې شاته یو استي وسره ده. نو دا نه چې هغه علاقه لمنګ یو جی ډېر خنو ماینده ګرا کړه کنه مطلب یو ښه اکټیشن ولګي ټول سره نه له اول زیات جی د نوم په خاطر راغلی چې موږ دنه وګورو چې اکثر کتا شو ګورې جی خلک نومونه ډېر زیات اډوانس دا نوم دې سیده چې نه جی دا وتا سپین زما سره نن خبرې کوي چې تاسو ولې دا خو دې نو ما سب جی په دې بنیاد خو دې چې مطلب اکټیشن پکې خلک راشي په ملي کې وګوري چې درخانه سو ودی کې د نسل کې دلی زیات کلچر پکې دا غوي جی.
نسیم اختر وایي په تیرو وختونو کې د نامنیو له وجې د سواد د ښځو د کشیدو او نورو لاسي کارونو صنعت ته سخت نقصان رسېدلی و چې اوس دغه صنعت بیا په غوړېدو دی.
یره جی اوس خدای الله لک لک شکر دی موږ د الله شکر گزار او د پاک فوج چې په سواد کې جی ښه کافي امن راغلی دی او اوس که تاسو وګورئ جی زنانا چې دا تاسو کم جی زمون د کډۍ د هنر په باره کې کو دا زمون جی د سواد سپیشلټی دا مطلب دا دی چې د سواد کډۍ او د سواد ټانکا او د سواد ټانکی سره سره جی موږ خپل یو نوی انداز ته جی دا راوستل که تاسو فرض کړئ جی د سین بلوچستان وګورئ نو موږ وایو چې یوازې په سواد کې د سواد پروډکټ نه دی پکار پکار چې دا کنورټ شي په ټاین دی کې دا پتانه باندې باندې چې کوم مطلب کار کی د دې ټیپیکل کپڑے جوړیږي تاسو وګورئ په اسلام آباد لاهور کراچۍ کې مطلب عمدا پروډکټ چې دی د مختلف نمونه خلکو خو دي په دې کې پمنس کې میډل مین انوال کړی زمون زنانو ته جی د اغه شان د دې اغه سیم موایزه نه ملاویږي کته سو وای چې مطلب دلته اپریشن شوه دی حالات مطلب خراب وو چې مختلف ارګنایزیشن کار کوي مطلب زیات پکې فورس په خپل ډېری خېسته سنټرې د استکاری کړی چې په معنی پر سکل معنی ټریننګ کلر سکیم دو ته خی کته سو وره زمون د سواد جوړه شي پاری کې به زیات زنانو چې سور شین زړ ګلابي دا کلرونه به استعمال ور په شالونو باندې په شړو باندې په شرټی جی بدستور زمنګ ولکه دا چې لک شان چینجز پکې راغلي مخ کې کتا سو غو رجی یو زنانا په پکال کې یو سواتی ساتر گو او هغه به فول تکو د دې انټیک دا صدرې چې دی په لوکل اسلام آباد کې په میوزیم کې وسوم برتی دي دا غو د لاس هنر او دا دی او په دونه باریک طریقه ده بل زمنګ سواد ته جدا اعزاز حاصل دی چې دا کم سواتی کڑای زمنګ دا زنانه کوي د دې کڑای چې دا ټریس چاپه نشته لکه ټریس چاپه مقصد دا دی کنه چې په شیمانه تاسو ټریس جوړ کړئ او تاسو تخکاریږي دا سپ اولی سولی دا سواتی څنګه چې دا دو په ذهن باندې کوي.
د سواد سنگوټینا امینه بیبی چې د کشیدکاری یو مرکز هم لري وای په تیر وختونو کې د نامنیو لوجې د غسنت سخت نقصان رسیدلی وو چې ورسره د دې په شمول د یو شمیر خزو کار روزګار سخت متاثر شوی وو.
نو په دې باندې زیات بد اثر پرې وته ځکه چې مطلب دلته د منګر مارکیټ والو هم بیا څه شو نه هغه څو نه چاله اټر ورته ځکه چې حالات ګډ وډ خلک به نن بیا دا چل کې یو سبب بیا دا چل کې ځکه چې هر طرح تیر شو او بل نو ماشینو هم تاسو ته پته چې ماشینو هم لکه مطلب دا غوښتنې بعد هم څو خنا تیر به خلک راکړ بل کنه به خلک راځي دا شو نه به وړو مطلب دا لکه خپل کور کړی باندې مخه کار خبر روانه د خلکو هغه نه مخکې کنه په موږ خپل هم بیا څه کار نه شو کولای نه موږ چا کار راکو او نه موږ خپل تیارول ځکه چې پیسې هم نه وا او کوونه بیا چې دې نه بندول هم نه شو په کار.
امینه بیبی د کشیده کاری د خپل مرکز په اړوای د دې په شمول په سواد کې غنې خزې ته د غسنت سره تړلې دي او باید حکومت یې امرسته وکړي.
زه په خپل باندې سواتي ټانکا کې کوم تر سواتي ټانکا ډېر زیاته مشوره ده، هم په سواد کې مشوره ټانکا ده، هم بهر ملکونو ته ډېره شوته ده. که نه زه خپل باندې زیات نه زیاته سواتي ټانکا کوم او خپل کې چې زما سره دی هغه هم ټول ما په سواتي کارونه راړولې کوم او ټل سیټ باندې استري پخانه ګل کول ورته خلکو یې استري ګل کول. که نه زه خپل زیات ته کوم مختلفې ټانکې ما ته یادې دي هغه مال لازي چې زه ورته وایم نو سواتي ټانکا شو سواتي کڼۍ والا شال شو دا کو یوازې په پاکستان کې لاهور کراچۍ پشاور مردان په دې کې لکه مطلب په اسلام آباد کې نو دا په پوره دنیا کې نشته. کسواتی ٹانکی دی گلکاری او کسواتی شال دی پٹائی والا سلام پھر شال کنا اور لکھا منگل پکارم دادا چھ منگل خپل ہونر خرا مخکی کو پخانی جگر سے جنا را مخکی کو سکت چھتا شاتا پاس شو تعلیم خل کو دور ورکڑا دن نئی دی تعلیم نسا جو کرو آنا دی ہونر نا نو تعلیم خو آغی خل کو چھتا چھتا سر پیسی دی تعلیم کولی سی نمنگ دانو خل دا ہو سر سیاری کو منگ داخل محروم فاتی شو تعلیم یا تعلیم ہونو کو ہنر یو ہنر پاتی کو جب آخ دا درخواست ہے شتال خیال دی تریا پاسی کسو دا تعلیم نا پاتی شئی دی چھتے ہنر نا بلکل پاتی نشی زکا چھ مطلب دا چھ ہنر او تعلیم نا نیو سن پکا راگلو من پخصل جی سبق نا دیوئے لی جی سکار کم جی سبق ہنر باند کم.
د سیدو شریف یو اوسیدونکې بیبی فاطمه وای باید په حکومتي سطح د دوی د کار د مشهورتیا لپاره میلې او داسې نور پروګرامونه جوړ کړی شي.
لکه زمونږ چې په کورونو کې کم کار وکړو په زنانو باندې کنه او هغه مونږ مارکیټ ته راوکو نو مونږ وایو چې هغه مونږ مخکې وخایو خو زمونږ داسې اداره نه وه چې دا یې مخکې راوسته دا وس چې دا ثقافتي میله چې کومه ولګي د دې په برکت سره لکه زمونږ د پنچ چې کم دی زمونږ د لاسو دا کار چې دی نو دا به لکه مخکې لاړ شي.
امینه بیبی د کشیده کاری د خپل مرکز په اړه وایي د دې په شمول په سواد کې غنې خزې د دغه صنعت سره تړلې دي او باید حکومت یې مرسته وکړي.
یو خبر ته کوم چې زه خپل باندې ډېر زیاته مجبور شوم خلک ما ته وایي دا سینټر یا دا مطلب دا کراین مړین دا څه شوق دی چې دا څه مجبوري ده نو زه کوم چې ښه کړته یم خپل خبر هر چا ته کوم چې زما شوق چې دا مجبوري جوړ کړی زه مجبور شوم نو زما شوق ته دې ته ځه نو زه نو ته دې ما سینټر کوم چې ما ته سینټر وس کې دوه هم نه کراین دې چې ورکوم زه خلک ته خبر کوم چې دا څه مخ ته انسان یم چې زما لکه بالکل لدې نه په غیر به گزارنه کې څه پر ما غره ته دې نه خپل کار منو شروع کړی خپل ځان منډه کړم هو حلا او ځان مې وکړم
نسیم اختر وای د سوات لاسی صنعت پرمختګ لپاره باید یو داسې مرکز جوړ کړل شي چې پکې د دغو ښځو د کار او روزګار د مسلو په اړه کار کیږي.
زمونږ جی سب دنیا ته دا خول چې سوات چې دی دا یو خسته علاقه ده د دې خلک کوله دې مل بدوس خلک دې دا پر امن خلک دې او دا هنرمن خلک دې کدو ته لګ جې د صحت فیسیلیټیز راشي دا چې د مارکیټینګ و تراشي د ټوریزم و تراشي ټوریزم چې کله دې دلته شروع شي او د دوه لګ شانته مارکیټینګ وشي د مارکیټینګ څنګه ما مین مقصد دا دې زه ته لر بر جی پښتنو ته هم جې دنیا نړۍ نړۍ ته جزا خپل میسج ورکوم چې زمنګ د زنانو د پاره بیسیکلی هر ملک د دنیا په ګډ ګډ کې ډیسپلی سینټر پکا چې د دوه د لاست کم پروډکټ غټ غټې کمپنیانې فیکټرانې علي بجای چاغي علي پکاره چې د دوه مارکیټینګ هم په دیسی ترو باندې کېده او د تر دوه صحیح د لاست موعظه چې د نو هغه په اکاونټونو باندې راتله هر طریقه مطلب کې د شي خو لکه زمون زنانه هنر جوړ کی په کورونو کې کیږي او چې کله ایگزیبیشن کیږي دا غي قدر نه منګي دا غزي نه دا چوت کوجی په ټیبل باندې ولګو کچا لګي ورته کچا ډېر ورته هغه هنر دا غي ځای کیږي. نو بیسیکلی جی زمونږ مقصد دا وو چې دا د چیو په میډیا پوکسو دا ګوري چې ما میله ولګولا نن تاسو زما سره دا غي پترو باندې لینک ته مخکې خو نه شو کېدای کړه نو د دې لپاره دا د چي زما دا ریکوست دی چې د دې زنه نو د لپاره بیسیکلی پسواد کې سمرم کار کیږي زم چې د دوی ډیسپلی سنټر په کار د دوی سکل ټریننګ په کار دی کلر سکیم باندې دی ته مطلب په کار دی هغه شان سپینه کپڑے استعمال یو بهترین هنر دی ولا څنګه دی چې په دستور هغه شی روان دی او هغه د کیږي نه چنج کیږي نه یو د چنج د پاره خبره ده. یو مرکزی صوبایي ګورنمنت چې دی جی هغه کې بالکل زمون سره دلته کې د زنانو متعلق چې قسم څه کوآپریشن نشته چې د زنانو په مد کې د دوی لپاره مطلب سنا سو کی.
نسیم اختر دا هم وایي د زوات ښځو لاسي کارونه په ټوله نړۍ کې مشهور دي خو باید حکومتي ادارې د دغې د پرمختګ او دغه په جدیده او فیشن مطابق جوړولو کې د زوات ښځو سره مرسته وکړي.
پورې چې زمونږ د زنانو لپاره کم چې هنرمند زنانه دي د دوی لپاره خپل داسې لیبونه په کار دي چې په دې کې د ټولو هنرمند زنانو ډیټا پرته ان کیس فرض کړي نو ته آرډر ملاویږي نو کور کور لکه هر یو سړی راځي که هغه د سند نه راځي که د بلوچستان نه راځي او که د اسلام آباد نه راځي نو هغه مطلب د های پروفایل خلک دي هغه چې راشي دوی له آرډر ورکړي نو هغه صادر تقریباً په اسلام آباد او لاهور کراچۍ کې چې په 10,000 روپۍ ورکړي دلته چې زموږ زنانو ته 13,000 روپۍ ورکوي چې تاسو ډک صادر ورکوي نو که د دوی خپل ریسرچ سینټر وي او په دې کې د دوی ډیټا پرته وي نو دوی به مطلب هلته به په هغه ریسرچ سینټر کې به اول د دوی پیمنټ جمع کېدو بعد کې به چې دوی آرډر راوستو نو په هغه کې چې درې څلور قسم خلک انوالي دوی ته د دوی صحیح پیسې نه ملاویږي نو موږ چې مین مقصد دا و چې دا موږ دنیا ته وښایو چې دا پروډکټ دی دا زنانه دومره بولډ دي یوازې چې په سواد کې په میله باندې زموږ کار نه کېږي د لر بر په کار دی چې د زنانو دپاره مختلف ایکسپو غټ پروګرامونه وشي او د دوی غټې غټې میلې ارینج شي دوی لاړ شي او دا خپل پروډکټ چې دی دا هلته ولګي او دوی ته ښه جی آرڈر ملاو شي د خو حکم نور ملاو شي کم کتا سو ګورې په لیدر باندې کار کیږي تاسو نن د سواد د لیدر کارو ګورې چې په لیدر استعمالې دوه پرشپو سوزکو کې نن کتا سو ګورې د سواد زنانه دونه هنرمند دي چې هغه په بیگ باندې کم کار کوي په لیدر باندې کم کار کوي تاسو به حیران شې د امبوس کل راغی استعمالې سواتی ټانک په استعمالې الین کې دا ګوتی به سمې خراب شي چې اوس خنور صفټه سلټ نشته د سپنتار نه علاوه لکه دا د شي دومره سکل له سره دومره قابلیت ده تاسو چې په دې ډاکومنټري کې په خپل وګورئ نو حیران مشه چې دا زنانه دا صادري څنګه کوي مطلب په دې لیدر باندې څنګه کار کوي مطلب دوی دا نور کارنو کې ګوره پکته روشه باندې په نیټینګ باندې زموږ سواد په دې کې د چانه مطلب شاته نه دی خو مخې ته څوک پرېږدي نه
داوا د دې اونې تاندې هلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان
کا خازش نیمې په قبر وی ولاړې کا غلام روم راځي تو کې پهلاړې مام پل پوید جمعت غاڑے چھے قطرے قطرے میں پوکت توخ منکا مور ماں پس پک مغبت جاڑے یا بدا بے یا پکڑم دا پختنوں سے بیچاری